کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا او د طالبانو د مدرسو د بندولو په مسایلو خبرې کوي. د عراق قواوې چې د اسلامي دولت نه د موصل د بیرته نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده، نن د دوشنبې په ورځ د موصل 15 کیلومتره کې دي. د عراق تلویزیون رپورت ورکړی دی چې کوردی پیشمرګه قواوو د موصل په ختیځ کې په بطانیا نومې ځای کې حملې کړې دي. دغه عملیات د هغه تعرضي حملې یوه برخه ده چې د دوشنبې په ورځ د عراق د دویم لوی ښار موصل د آزادولو لپاره پیل شوې ده. موصل دوه کاله مخکې اسلامي دولت نیولی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشکار تر نن دوشنبې په ورځ عراق ته رسېدلی دی چې د ائتلافي قواو د قمندانانو سره وویني او د اسلامي دولت نه د موصل د ښار د بیرته نیولو عملیات او د مرستو چارې ارزیابي کړي. د امریکا د دفاع وزیر پلان لري چې د عراق د صدر اعظم حیدر الیبادی سره هم وویني او د دې ډیر امکان شته چې دوی به د موصل په پوځي عملیاتو کې د ترکیې د قواو په شاملولو د عراق په زړه نازړتوب هم خبرې وکړي. اشکار تر پرون د جمعې په ورځ د ترکیې د جمهور رئیس سره په انقره کې ملاقات وکړ. د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د بندولو لپاره د دغه مؤسسې چارواکي وایي چې د سوریې حکومت په هغه سیمه کې چې په جنگ کې وران ویجاړ شوی دریم وار کیمیاوی وسله استعمال کړی ده. د دیار لسمیاشتو د تحقیقاتو په نتیجه کې د دې ګروپ سلورم راپورت دی چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړی دی او د کافي شواهدو پر بنا د 2015 کال د مارچ په میاشت کې په دوه ځایونو کې د کیمیاوي وسلې په استعمال کې د حکومت رول تاییدوي. د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دیوتیرتی ویلی دی چې چین ته د سفر په وخت کې چې ویل د امریکا نه جلا کیږي، هدف یې دا نه و چې غواړي د امریکا سره اړیکې وشلوي، ځکه د هیواد ګټه یې په دې کې ده چې د امریکا سره اړیکې وپالي. د فلیپین د داو په خار کې د یوې وینا په وخت جمهور رئیس دوتیرتو پرون د جمعې په ماښام ویل چې هغه د امریکا سره خپلې اړیکې نه خرابوي، ځکه د فلیپین خلک ورته اوس آماده نه دي. د روسیې د هوایی چلن اداري رپورت ورکړی دی چې یو هلیکوپټر چې د تیلو د صنعت کارکوونکي پکې ناسو په سایبیریا کې لوېدلی، 19 کسه پکې مړه شوي دي. د امریکا سمندري بیړۍ د چین په جنوب کې هغو ټاپوګانو ته نږدې تیره شوې ده چې چین یې د مالکیت ادعا کوي. واشنگټن وایي بیجینګ کوشش کوي چې د بیړیو د تګ راتګ باندې محدودیت ولګوي. د مصر یو نظامی چارواکی نن د قاهرې په ختیځه برخه کې خپل کور ته نږدې وشتل شوی او مړ شوی دی. د مصر چارواکی نه غواړي چې نمونه خبر شي، خو ویلي دي چې وژل شوی نظامی چارواکی د پوځ د نهمې زرهدار فرقې قومندان بریګیډیر جنرال عادل راګی دی چې د قاهرې په غرب کې د داشور په نظامی اډه کې و. د سومالی سمندري غلو نن هغه شپږویشت مانوګان خوشې کړل چې 15 کاله مخکې د هغوی بیړۍ یرغمل کړې وه او دغه کسان یې نیولي وو. شپږویشت مانوګانو په خوشې کېدو باندې د یرغمل کولو اوږده قضیه ختمه شوه. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د خبرونې په دې برخه کې پر راپورټونو علاوه د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو. غورځنګ صاحب وروسته تاسو سره مجلس کوي، خو اوس یو راپورټ لرو چې وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هدف ناټو او د افغانستان قواو ته په هوایي بریدونو کې د دقیقو عملیاتو د ترسره کولو لپاره روزنه ورکوي. د ناټو په دغه پروګرام کې 60 تنه افغان زده کوونکي شامل دي او چارواکي په دې هیله دي چې د راتلونکي مارچ تر میاشتې پورې به په دې برخه کې 100 تنه افغانان وروزل شي.
د ناټو ځواکونو یو نوی پروګرام پیل کړی چې لمخې به یې افغان سرتیري د هوایي ځواک لپاره ځمکني اهداف په نښه کوي. دوی هیله مندي چې په دې توګه به وکړی شي د مخالفینو پرمختګ ډب کاندي او تر ډیره حده د ملکي تلفاتو کچا راټیټ کړي. د افغان ځواکونو امریکایي سلاحکار ډګرمن اندي جانسن د لوګر په ولایت کې د وروستیو تمرینونو په ترڅ کې د رویترز اژانس ته ویلي:
Once the aircraft get to the target area,
کله چې الوتکه ټاکل شوې سیمه ته ورسیږي، تاسو به د هدف نیولو لپاره اغیزمنه وړتیا ترلاسه کړئ. په حقیقت کې دا په ځمکه کې د یو تاکتیکي کس سره شتر سره کېدای شي. کله چې په هوا کې یاست، تصویر له هغه څخه چې په ځمکه کې دی ډیر متفاوت ښکاري. نو ځکه کله چې سیمه پیلوټ ته په سمه توګه مشخص شي، نو په ساحه کې د الوتکې لپاره هدف به دقیق او اغیزمن ونیول شي.
د لوګر په ولایت کې په دې پروګرام کې اوس پیلوټان او زده کوونکي په ګډه په داسې حال کې د هوایي بریدونو په هماهنګۍ بوختي چې جنگي الوتکې او هلیکوپټرې خپل ځمکني اهداف په نښه کوي. د هوایي ځواک د عملیاتو د هماهنګۍ د پروګرام روزونکي د ملکي تلفاتو په کمولو کې خپل رول مؤثر ګڼي. د دې پروګرام یو روزونکی لومړی بریدمن محمد اکرم وایي دوی کولی شي په دې توګه ملکي تلفات راکم کړي او د غلطو اهدافو د ویشتلو مخه ونیسي.
د کوردینې په مشخصولو کولای شو چې د دوست او دشمن سنگرونه په مزکه کې معلوم کړو او د ملکی خلکو د غلطو اهدافو د وشتلونه مخنیوي وکړو.
د دغه نوي پروګرام له مخې چې د مارچ په میاشت کې پیل شوی، د هوایي ځواک تکتیکي کنټرولونکي په مستقیمه توګه په هوایي قواو کې جذب شوي دي، چې د ډګرمن جانسن په وینا دغه نوي اصلاحات ګټور ثابت شوي او اوس هوایي په عملیاتو کې مؤثر رول لوبوي. عارف عثمانزوی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د ملګرو ملتونو یو نوی راپورټ وایي چې د لس کلن نجونو د روزنې او روغتیا په برخه کې پانګه اچونه به د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ټولنو په اقتصادي پرمختګ کې ډیر رول ولوبوي. ملګرو ملتونو دا خبره د نړۍ د نفوسو په حقله په خپل نوي راپورټ کې کړې ده. د دې خبر تفصیل حسیب الله کوزای لولي.
د نړۍ په بیلابیلو برخو کې کورنۍ الکوانو ته د نجونو په پرتله زیاته ترجیح ورکوي. دا مسله په مخ په ودې هیوادونو کې ډیره عامه ده، چیرې چې د نجونو په مقابل کې تبعیض د دې سبب کیږي چې هغوی د ښوونې او روزنې څخه محرومه سي او د نامناسبو دودونو ښکار سي. د نړۍ د نفوس په اکله د ملګرو ملتونو په تازه رپورټ کې راغلي دي چې د نړۍ د 15 میلیونه لس کلونو نجونو سم نیمایي د نړۍ په 43 بیلابیلو هیوادونو کې د عدم مساوات او سخت تبعیض سره مخ دي. په رپورټ کې راغلي دي چې د نجونې د الکوانو په پرتله لږ چانس لري چې تعلیم وکړي او زیات شمیر یې د شاقه کارونو، جبري واده او ختنه کولو د خطر سره مخ دي. د نړۍ د نفوس د وچی صندوق مشر رامرز الکباروف وایي چې لس کلن عمر د نجونو دپاره هر چیرې ډیر مهم سن دی، ځکه نجلۍ بلوغ ته نږدې کیږي او کله چې دا مرحله راورسیږي نو نجونو ته د جنس په سترګه کتل کیږي، رانیول کیږي، خرڅیږي او تبادله کیږي. الکباروف داسې وایي:
For millions of girls, arrival of puberty marks the beginning of a lifetime of poverty, powerlessness.
د میلیونو نجونو د پاره د بلوغ وخت د غربت، بیوسۍ او فرصتونو د لاس ورکولو پیل دی چې تر عمره پورې دمه پیدا کی. هر ورځ د نجونو د آیندې دروازې تړل کیږي، ځکه هڅه کیږي چې د دوی د ژوند په پرمختګ